ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساته خبری خبرونه ده نن د اپریل میاشتې د شمه نیټه ده پاکستان کې د ګل سحر شپږ بجې دي افغانستان کې دی د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اپریل یو کم دیر شمه نیټه ده او د شپې نه بجې دي نو وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل ستړی مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو تازه خبرونو سرټکو ته تیر روز په سوات کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د وینا په وخت د غورزنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویان او نور مشران دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي هم په کوټه ښار کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هزاره ټولنې غړو احتجاج روان دی او د حکومت او امنیتي ادارو نه د خپل خوندیتوب غوښتنه کوي او د امریکا نوې ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د مندنی ختیځ د ړومبي سفر په مهال سعودي عربستان ته رسیدلی او د اتوار په ورځ یې په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیده کاته هم کړې قدرمنو اوریدونکو یو شمیر رپورټونه هم په دې نیم ساته خبری خبرونه کې لرو خو اول باندې کوو خبرونه د تفصیل سره د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین تیر ورځ په سوات کې د غورزنګ جلسې ته د وینا په غوښتنه کړې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ترجمان احسان الله احسان او د سوات د طالبانو کمانډران مسلم خان او محمود خان دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي د سوات جلسې ته د وینا په وخت د غورزنګ مشر منظور هغه غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولکه کې بېدرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې کړي شي او څوک چې بې ګناه ثابت شي نو خوشي دي شي د سوات په کابل میدان کې د زرګونو په شمیره کې پلویانو ته وینا کې ښاغلي پښتین په ریاست د وسلوالو د سرپرستۍ الزام ولګو هغه وویل احسان الله احسان مسلم خان او محمود خان دې عدالتونو ته پیش کړي شي هغه زیاته کړه هیڅ بید نه ده چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله چې د سوات دې کې هم لکه د احسان الله احسان د حکومت په ولکه کې کینی منظور پښتین په سوات کې د پوځي چوڼې د جوړېدو مخالفت وکړو هغه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه دې د سوات نه بیرته وایستي شي د پی ټی ایم د سوات په جلسه کې د بیدرک کسانو خپلوانو هم ګډون وکړو او غوښتنه یې کوله چې ریاست ته د دوی رشتہ دارانو په لټون کې مرستې وکړي د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تیر شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي د کوټه ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د ښار په جان محمد سړک رامنځته شوې او برید کوونکو په دوکانونو کې ناستو خلکو ډزې کړي او د پیښې د ځای نه تښتېدلي د پیښې وروسته ژوبل کسان نږدې روغتون ته رسول شوي د کوټې ښار پولیس شک کوي دغه پیشه مسلکي هدفي وژنې یوه پیښه ده خو تر اوسه پورې د دغې پلټنې سرته نه دي رسېدلې او نه په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه څه معلومات خپاره شوي د تیرې شپې د پیښې وروسته د ښار په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د پیښې په ځای کې دوکانونه تړل شوي او د امریکې نوې ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ د ړومبي سفر په مهال سعودي عربستان ته رسېدلی مایک پومپیو په سعودي عرب او په ګاونډي ملکونو باندې زور راوړی چې د قطر سره د ډېر وخت راهیسې روانې خپلې مسلې حل کړي د امریکایي چارواکو په وینا د قطر د شخړې نه ایران یمن او شام په شمول په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ګټې پورته کوي مایک پومپیو د اتوار پرس په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل په عراق کې عدالت د اتوار پرز روس سره تعلق لرونکي 19 ښځو ته د ترهګرې ډلې داعش سره شاملېدو له وجې د ټول عمري بند سزا اورولې د بغداد سنټرل کرمینل کورټ چې د ترهګرۍ د کیسونو مقدمې اوري آذربایجان سره تعلق لرونکو شپږو ښځو او د تاجکستان سره تعلق لرونکو څلورو ښځو ته هم په دې جرم کې د ټول عمري بند سزاګانې اورولې عراقي عدالتونو اوسه پورې 300 زیاتو خلکو ته د داعش سره اړیکې لرلو له وجې د مرګ سزا گانی اورولی چې پکې په لوی شمیر کې بهر ملکیان هم شامل دي او د نایجیریا صدر محمد بوهاری بنن په واشنگټن ډی سی کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ سره ویني او تمه ده دواړه مشران به د افریقا تر ټولو زیاتې آبادې په دې هیواد کې د ترهګرۍ او اقتصادي ودې په اړه خبرې کوي په نایجیریا کې ترهګره ډله بوکو حرام ډېره فعاله ده دې ډلې تیرو نهو کالو کې په نایجیریا کې لکونو خلک وژلي، سونو په شمیر کې د جنکونو د سکولونو نه جنکې تښتولي، او په وروستیو کلونو کې د نایجیریا ګاونډي هېوادونو پورې غځېدلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا انیم ساتا سارنې خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر در لارې هم ملګری جوړې دي شي. وی او ای ڈیوا زمونږ د فیسبوک او ټویټر پانو پته ده. تیر ورځ په سوات کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ویان او نور مشران دی عدالتونو ته وړاندې کړی شي. یو تفصیلی رپورت محمد اشفاق نور په دیړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په سوات کې د اتوار په ورځ د غورځنګ وروستۍ جلسه کې غوښتنه وکړه چې د حکومت په بند کې د طالبانو پخوانی ترجمان احسان الله احسان او د سوات د طالبانو کمانډر مسلم خان او بل کمانډر محمود خان دی عدالتونو ته وړاندې کړی شي. هغه پښتون دا غوښتنه وکړه چې په سوات کې د تجویز کړی شوی پوځي چوڼۍ جوړه نه کړی شي. هغه دا غوښتنه تکرار کړه چې د حکومت په ولقه کې بے درک خلق دے عدالتونو ته وړاندې کړی شي او چې څوک بے ګناه ثابت شي نو خوشی دی کړی شي. د سوات په کابل میدان کې د زرګونو پښمیره کې پلویانو ته وینا کې هغه پښتون په ریاست د وسلوالو د سرپرستۍ الزام لګاوه. هغه ویل چې احسان الله احسان، مسلم خان او محمود خان دی عدالتونو ته پیش کړی شي. هغه ویل چې هیڅ باید نه ده چې د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله چې د سواد دی هم لکه د احسان الله احسان د حکومت په ولقه کې د پوز په مرکز کې موجود وي. منظور پښتون په سواد کې د پوزي چوڼۍ د جوړېدو مخالفت وکړ. هغه غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه د سواد نه بیرته وویستل شي. د ملا فضل الله په مشرۍ کې وسلوالو په کال 2008 کې په سواد د ریاست واکمنۍ تر نشت حد پورې ختمه کړې وه. د سیمې انتظام یې په لاسو کې اخیستی و او مخالفین به یې په جار وخلټه کول او په عامو ځایونو کې به یې مخالفین وجل. په کال 2009 کې پوځ د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل. د سواد زیاتره اوسیدونکي په کورونو پرېښودو باندې مجبوره کړی شول. په دغه کډوالو کې ملاله یوسفزی او د هغې کورنۍ هم شامله وه. په خپل سیمه کې د امن او د میرمنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو پر سر ملاله بیا د امن نړیوال نوبل انعام هم وګټه. د عملیاتو وروسته پوځ وویل چې په سوات کې امن قائم کړی شوی دی او په سیمه کې د پرمختیا کارونه پیل کړی شوی دي. په سوات کې د پی ټی ایم ولسی غونډې ته د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان څخه په لویه شمېره خلک ورغلي وو. غونډې ته په لویه شمېره کې ښځې، ماشومان او د پاخه عمر کسان ورغلي وو او دوی د ځان سره د خپلو هغه خلکو عکسونه هم راوړي وو چې خپل خپلوان ورکو. دوی غوښتنې کولې چې د دوی خپلوان ډیر خوشی کړی شي. د پی ټی ایم په جلسه کې د پی ټی ایم د خپل مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ مشران، غړي او د مدني ټولنې فعالان هم شامل وو. لدی وړاندې پرون سهار د بیلابیلو سیمو څخه اولسي غونډې ته د تلونکو خلکو په چک پوسټونو نمونه لیکل کېده، اندراج یې کولی شو او د هغې وروستو پرېښودل کېده. هغه کسان چې په لارو کې په چک پوسټونو ودرول شوي وو زیاتره وایي چې ډېر وروستو د جلسې میدان ته ورسېدل. لدی وړاندې ویل شوي وو چې د خیبر پښتونخوا د ښکتنو سیمو پېښور، مردان، سوابۍ او ورسره نورو علاقو ترڅنګ د قبایلي علاقو او بلوچستان نه سوات ته د پی ټی ایم جلسې په لار کې خلک وایي چې د درګۍ په چک پوسټ د دوی گاڑی ودرول شوی وو او د هر یو تن اندراج کېده. د درګۍ چک پوسټ سواد پلا په تلون کې لار غټ چک پوسټ دی چې پرې د پوز د لیوی سرتیری ولاړ وي. دغه ډول د بونیر نه سواد تلون کې کسان د سواد او بونیر په پوله کړاکړ کنډاو باندې کاروان ودرول شوی وو او د فیسبوک په ژوندۍ بڼه خلک وایي چې نور کله نه خو د چا اندراج کیږي او شناختی کارډونه هم نه کتل کیږي. دوی دغلته ځکه ودرول شوي وو چې جلسې ته ونه رسي. د کړاکړ په چک پوسټ پوځ، پولیس او ملیشي اف سي عسکر ولاړ دي. د درګې د چک پوسټ څخه ډیرو کسانو په سوشل میډیا ویډیوګانې خپرې کړي او په ټویټر یې لیکلي چې په دوی د وخت تیرولو دپاره د دوی شناختي کارډونه کتلی شي، اندراج یې کیږي او د هغې وروستو پرېښودل کیږي. دا کسان وایي چې په چک پوسټونو سختي د دې دپاره کولی شي چې د خلک د جلسې وخت ته ونه رسي. خو ډیر کسان وایي چې دوی په هر حال باندې ځان جلسې ته رسولې او په بعضې ځایونو کې په چک پوسټونو جلسې پیل کړی شوې وې. د پی ټی ایم یو مشر محسن داول ډیور رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د پی ټی ایم د جلسې لپاره چې دوه ورځې وړاندې په سوات کې کمپاین کېدو په هغه مهال هم کمپاین کوونکي تنګړې شوي وو خو دوی خپل مبارزه دوامدار وساتله. د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه د پاکستان میډیا یو وار بیا خاموشه وه. د ملک په تمام ټي وي ګانو او ورځپاڼو څه قسم خبرونه یا راپورونه نه وو خپاره کړل شوي. د دغې برعکس د یو شمیر سیاسي پارټیانو احتجاجي جلسو پرون په ځایي میډیا پوره ځای اخیستی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ ته نړیواله میډیایي ادارو خپلو خپرونو کې ځای ورکړی او د ملک په میډیا خاموشه کېدو په سوشل میډیا باندې سختې نیوکې هم شوې دي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سو شبو کې به بی شیرینه پروگرام پیل شي. نن د دې پروگرام قربان دي زموږ همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکي اسامه خلجی وای پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم ته په روایتي میډیا د ځای نه ورکولو لوجه د دې غورځنګ ټولې هلې ځلې په سوشل میډیا کېږي. خود سوشل میډیا تصدیق کې هم خپل وستون زده څنګه خلک کولی شي د ریښتونی او دروغو د خبر پخلی وکړي. راځي چې د اسامه خلجی خبرې وورو.
ګوره دې کې دا خو یو ډېر مشکل کار دی چې تاسو ګوري چې کم چې دې سم خبر ده او کم غلط ده. نو هغه کې تاسو ګوري چې کم دا موومنت دی او کم چې هغه کې ممبران دي دا هغه چې ټولو په ټویټر باندې په فیسبوک باندې چې دې اکاؤنٹس چې دي هغه باندې ټولو کې ذات اعتماد کول پکار دی ځکه چې هغه خپل هغه اکاؤنٹ چلی او خپل چې کوم هغه څه خبره کولی هغه باندې اچي او خلک چلی زرګونو خلک هغه بیا ګوري. نو هغه باندې ذات اعتماد کول پکار دی که نور چې دې په اخبارونو کې او نور ویب سایټس کې یا نور اکاؤنٹس طرف نه تاسو ته چلی دې ذات پروپاګاندا دې موومنٹ خلاف چلی تاسو ته بخکاری ځکه دا سه یو تحریک شروع شوی دی چې کوم چې هغه پاکستان کې دی مخکې چلی نه دی کتلې نه حکومت نه ریاست داسې تحریک کتلې چې ډېر زیات ځوانان چې دی یوځای شوي دي او هغوی چې دی خپل خلاف ظلمونه کېږي هغوی باندې باره کې خبره کوي لګیا دي. نو دې وجه نه هغې خلاف پروپاګنډا نه به هم چې دی اوس موږ خیال ساتو چې غلط غلط خبرونه هر ورځ چې دی را روان دي او بیا یې لیډرانو ته هغوی باندې پرشر راځي چې تاسو وایئ چې دا رښتیا دی که نه. نو اوس هغوی ټول ورځ به ناست دی دا خبرې خو نه کوي چې دا رښتیا دی که دا نور چې خلک پروپاګنډا کوي یا غلط دی. نو دې لپاره زما خیال کې هم لیډرانو نه موږ ډایرکټلی تپوز کول پکار دی چې موږ ته پته وچلی چې دا سچ دی اصلي دا هغوی ډیمانډ دي او څه دا نقلي خبرونه چلی لګیا دي په انټرنیټ باندې.
خلجی صاحب که زستا سو د ساده ټک خبر پختره کما یو عام تن ته چې کم د دې سنسټیویټی نه د دې حساسیت نه نه خبر هغه پاسان څنګه کولی شي چې دا اکاؤنٹ جعلی دی یا دا اصلي دی؟
جی ټولو کې مخکې خو تاسو وګورئ چې هغه اکاؤنٹ اکثر چې کم خلک دي کم چې یا په لیډران دي د تحریک یا خدا سي دي چې هغه په نیوز میډیا کې کار کوي په میډیا کې کار کوي یا سیاستدانان دي هغه اکثر تاسو ټویټر باندې وګورئ نو هغه نوم مخې ته یو بلو رنگ چې دی یو ټیک مارک ولګېدلی. نو هغه نه تاسو ټویټر کې پته چلی دی شي چې دا اصلي هغه ته ویریفاید اکاؤنٹ وایي. نو دا اصلي ویریفاید اکاؤنٹ دی ټویټر ویریفای کړل چې دا اصلي دی کس چې دی دا اکاؤنٹ. او په فیسبوک باندې دا څه کېږي خو ډېر کم دی هغه کې به تاسو ګورئ چې هغه نور څومره څه پوسټونه دي او څومره چې دی هغه فالوور دي نو څومره خلک هغه چې دی فالو کوي هغه څومره دایره ده په ټویټر یا فیسبوک باندې هغه نم تاسو پته چلی دی شي چې دا اصلي اکاؤنٹ دی که نه. اور بل بیا تاسو چې دی هغه نه ډایرکټلی تپوس هم کولی شي او هغه تهذیب کې نور خلکو نه تپوس کولی شي ټویټر فیسبوک کې تپوس کول خلکو نه دا ډېر آسان دی. دا یو څو طریقې دي. بل چې تاسو خبر ملاو شي نو تاسو په انټرنیټ باندې هغه سرچ کولی شي په ګوګل باندې چې دا رښتیا نه دا څه شوی دی که نه.
او اخیری پختن استا سونه خلجی سب کوم او خدا خبره چې غیر روایتی میډیا سمره مضبوطه ده سمره आवाज ده مضبوط ته په مقابله کې د روایتی میډیا
جی ډیر زیات مضبوط आवाज ده په غیر روایتی میډیا باندې که تاسو ګورئ د پښتون تحفظ موومنت چې جلسه وا په لاهور کې هغه په روایتی میډیا باندې هغه بالکل ذکر اډو نو اډو کاویج نو هغه باندې ډیر زیات دباو که تاسو ټویټر باندې وګورئ نو درې څلور ورځې کنه ټاپ ټرند په پاکستان کې پښتون لانګ مارچ ټو لاهور نو رینه تاسو ته پته چلی چې سوشل میډیا باندې څومره درنه आवाज ده دي او تاسو چې دې پر سوشل میډیا باندې دې باندې کې څومره خبره کوي او موږ چې دې هغه ټرند په برازي او هغه ټرند چې تاسو ګورئ نو بیا تاسو پته چلی چې دې ملک ټولو کې ذات په سوشل میډیا باندې کم موضوع باندې خبره کیږي لګیا ده دې دې دا مطلب ده چې درې څلور ورځې په سوشل میډیا پاکستان کې ټولو کې ذات خبره ده پښتون لانګ مارچ ټو لاهور باندې کې دا لګیا وا نو دې طاقت خو کافی ده اور روایتی میڈیا باندې کا ډیر زیاد دباو یی نو تاسو سوشل میڈیا باندې دباو دومره نشی کولای ځکه چې هغه یو هر کس چې دی انډیویډوال کس هغه خپل اکاؤنٹ ویل باندې خبره کوي نو هغه باندې دباو هر کس باندې دباو کول ډیر زیاد مشکل دی نو دی وجہ نه د دې طاقت ډیر زیاد دی او په کار چې خلک چې دی خپل سمم چې رائے دی اظهار رائے هغه چې دی په سوشل میڈیا باندې سمم چې کولی شي ضرور
ډیر مننه اسامه خلجی صاحب د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
درمن اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نمساتا سارنے خبری خبرونه د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري د پاکستان بلوچستان ایالت په سرخار کوئټا کې تیر شپه نه معلومه وسله والو په ډزو درې تن وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي هم په کوئټا ښار کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هزارا ټولنې غړو احتجاج روان دی او د حکومت او امنیتي ادارو نه دوی د خپل خوندیتوب غوښتنه کوي په دې باندې زموږ همکار شهبزاده رپورټ تاسو ته وړاندې کوي
د کوټه خار د پولیسو په وینا د غپیخه د خار په جان محمد سړک رامنځته شوی او بریدکونکو په دوکانونو کې ناستو خلکو ډزې کړي او د پیخې د زینا تښتیدلې دي د پیخې وروسته جو بل کسان نږدې روغتون ته رسول شوی د کوټه خار پولیس شک کوي چې د غپیخه د مسلکي هدفي وجنو یو لړۍ ده خو تر اوسه پورې دغه پلټنې سر ته نه دي رسیدلې او نه په برید کې د وژل شوو کسانو په اړه معلومات خپاره شوي د تېرې شپې د پیښې وروسته د ښار په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د پیښې په ځای کې دوکانونه تړل شوي د خالی په ورځ هم د کوټې ښار په جمال الدین سړک نامعلومه وسله والو د هزاره ټولنې دوه دوکانداران په هدفي وجنو کې په نښه کړي او وژلي د تېرې جمعې په ورځ د کوټې په توغي سړک د یو مذهبي مشر رور په هدفي وجنه کې وژل شوی او د روانې میاشتې په 28 نیټه هم د کوټې ښار په بای پاس سړک د هزاره ټولنې دوه کسان د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوي دي تر اوسه پورې د دغه تازه پیښو پړه چا په غاړه نه ده اغستې د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په 1300 ورځو کې د مسلکي هدفي وجنې په داسې مهال سیوا شوې چې د خالی ورځې راسې په دغه ښار کې میشت هزاره ټولنې غړو احتجاج هم پیل کړی دی د دغه قهرجنو هزارګانو د احتجاج مشري مدني فعاله جلیلا حیدر کوي او نن د ګل په ورځ به د دغه احتجاج درېمه ورځ وي احتجاج کوونکي هزاره وګړي د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو نیوکه کوي چې دوی د هزاره ټولنې په خوندي کولو کې ناکامه شوي دي او دا چې په دغه ښار کې دوی په بیرحمۍ سره وژل کیږي په بلوچستان ایالت کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو ترڅنګ زیاتره مهال د هزاره ورورولۍ په وګړو دغسې ترهګریز بریدونه کیږي چې تر دې مهاله پکې په سوونو هزارګانو خپل ژوند د لاسه ورکړی د پاکستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو د سارنې لپاره جوړ کړل شوی کمیشن د مخې د تیرو 14 کالو په موده کې د هزاره ورورولۍ په وګړو شو بریدونو کې 515 کسان وژل شوي او د 279 سیوا جوبل شوي دي بلوچستان کې میش هزارګانو وخت په وخت خپل وګړو د وژنو پر ضد سخت احتجاجونه هم کړي او حکومت او امنیتي ادارې تورنې کړي چې د هغوی تحفظ ته هیڅ پام نه کوي خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي چې اوس د شیعه هزارګانو د تحفظ لپاره د هغوی په سیمو کې د ملیشې د ځواکونو چوکۍ جوړې کړي دي
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارانه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د امریکا نوې ټاکل شوې خارجه وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د رومبي سفر په محل سعودي عرب ته رسیدلی او د اتوار په ورځ یې په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیدو کاته هم کړی. هم په دې باندې یو تفصیلی رپورت کلیم افضل نورو.
د امریکې نوې ټاکل شوې خارجه وزیر مایک پامپیو دا وخت په خپل اولنې دورې منځ ختیځ ته رسیدلی او د خپل سفر په اولنې پړاو کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلی. مایک پامپیو د دورې په ایجنډې کې ایران سره د نړیوالو هیوادونو اټومي تړون تر ټولو باندې وو. امریکې خارجه وزیر سعودي عرب چارواکي د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ خبر کړل چې پکې صدر ټرمپ د ایران سره په کال 2015 کې په اټومي تړون کې د منلو وړ بدلون غوښتنه کوي. د امریکې خارجه وزیر د دې وړاندې چې سعودي عرب نه اسرائیل ته خپل سفر پیل کولو خبریالانو ته وویل، صدر ډونالډ ټرمپ به را روانې میاشتې پورې د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوې د ایران د اټومي پروګرام لوزنامه منسوخ کړي او ځان به د دې نه بیل کړي که چېرې په دې کې د امریکې په خوښه بدلون نه راوستو. خارجه وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته سپینه کړه چې صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره شوې اټومي لوزنامه ناقصه ګڼي او غواړي چې په دې باندې بیا د سره نظر تیر شي او که چرې داسې نه کیږي نو امریکا به د دغې لوزنامې ځان بهر کړي او هیڅ کومه ذمواري به په خپله غاړه وانخلي. د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته په رسیدو هم دغه شان خبرې وکړې. ده وویل د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ یوه کوټلې پالیسي لري چې د مخه به د ایران اټومي پروګرام سره تړلې اندېښنې او یارې هم ختم شي. خاغلی مایک پامپیو د امریکې په پخوانی حکومت هم ټکونه وکړل چې صدر ډونالډ ټرمپ د هغوی نه یو جدا سوچ او فکر لري. ایران حکومت د نړۍ شپږو طاقتونو سره شوی په اټومي تړون کې څه هم بدلون راوستو ته تیار نه دی. تیر ورځ په ټلیفون د ایران صدر حسن روحانی د فرانس صدر ایمانیول میکرون ته په صفاټکو کې وویل، په اټومي تړون باندې د حاضر وخت موضوعاتو او غوښتنو په رڼا کې هیڅ قسمه خبرې اترې نشي کېدی. ایران به خپلو کړو لوزنو علاوه هیڅ قسمه بندیزونه نه ومني. ایران به د نړیوالو هیوادونو سره شوې د یو اصولي موقف ته لاندې هم هغه ذمواری مني او پوره کوي به چې د نړۍ شپږ طاقتونه په کال 2015 کې سلا شوي وو. فرانس او ایران په دې سلا شول چې د کال 2015 اټومي تړون دې سنبال شي. کال 2015 کې ایران حکومت برتانیې، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکې سره دغه تړون لاسلیک کړو او خپل اټومي پروګرام په عارضي توګه وځنډولو او د دغه پروګرام پیداوار هم تر ډیره حده راکم کړو. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره د روانې مئی 12 نیټې پورې وخت دی چې کولی شي چې بیا د سره په ایران هغه بندیزونه پر ځای کړي کوم چې د امریکې په خوانی صدر باراک اوباما لرې کړي وو. د امریکې نوی خارجه وزیر مایک پامپیو په اسرائیل کې تیره ورځ د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره په خپلو خبرو کې وویل، صدر ټرمپ ایران لخوا اسرائیل ته گواخونو پاڑا سخت اندیخمن دے.
ایران ڈیسٹیبلائزز دس انٹائر ریجن، اٹ سپورٹس پراکسی ملیشیاز اینڈ ٹیررس گروپس.
دا امریکی حکومت پا ایران تورا چوی چې دوی په گرد خطے کې بے ثباتی راوستل غواړي او ترهګرو ډلو په شمول د ملیشی ډلو په شا هم ولاړ دي. د امریکی خارجه وزیر د خلیج فارس اتحادی هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې ایران پر ضد د بندیزونو ملاتړ وکړي. د امریکی خارجه وزیر خپل درې ورځنی دوره به اردن ته په سفر ختموي. ویل کېږي چې د امریکې نوی خارجه وزیر مایک پامپیو د ایران حکومت پر ضد سخت دریځ لري او د دو پخوانی همسیال ریکس ټیلرسن غوښتل چې امریکا دې د ایران سره شوې د لوزنامې پالنه وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی اوس باندې کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکای د انساني خواخوږی د امداد په مت کې په عالمی سطح د انساني خواخوږی د ټولو نه د زیات امداد ورکون کې ملک د خپل حیثیت پر ځای ساتلو پوخ نیت کړی دی. نائب خارجه وزیر جان سولیوان په دې لړ کې خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د انساني خواخوږی د امداد په اهمیت او ضرورت خپویو. د جنگ لمبو وهلو، قدرتی آفتونو زپلو یا د ناکام حکمرانۍ او د پالیسۍ د لاسه د ډسخړلو خلکو په امداد کولو مونږ د راتلونکو کلونو لپاره د دنیا نه د یو سوکاله او د امنناک ځای جوړولو کوششونه کوو. امریکا دا وخت په ګړد د دنیا کې د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي اکی یو ملک دی. یوازې په کال 2018 کې مونږ پګړد دنیا کې خلکو ته د سرونو د بچکولو د اتو عرب ډالرو نه د زیات مالیت امداد رسولې ده. بشکا چې دا وخت په دنیا کې د انساني خواخوږی اجتونه ورس پزیاتی او بدلیدون کی دي. اېد لس کال وړاندې امریکای با د انساني خواخوږی د خپل امداد 80% برخه د قدرتی آفتونو زپلو خلکو لا لیګل. اوس دې قسم خلکو ته لیګون کې امداد 40% ته راپریوته ده او اوس 80% امداد د انسانانو د لاسه پیدا د افتونو زپلو خلکو ته روان دی. په دې کې زیات امداد د داعش او د القاعده غونډې د ترهګرو ګوندونو د بیګنا خلکو د قتلان نپس د پاتو بی اسری خلکو امداد د پاره لیګلې شي. یا د لیبیا، یمن، شام او د عراق غونډې د خونړو جنگونو د لاسه ډس خړلو خلکو لا لیګلې کیږي. په دې لړ کې یو سیس خوازه او یقیني دی او غدا چې د انساني خواخوږی د امداد کار اکی یو ملک په یوازې ځان نشي کولی. نائب خارجه وزیر سولیوان په دې باب لخپل وینا کې ویلي دي چې د انساني خواخوږی د امداد ورکولو د سرپنچ ملک په حیثیت امریکې لبا دې مت کې نورو ملکونو ته هم د اثرناکو او د ګنډلو بین الاقوامي کوششونو کولو غږ جاري ساتل وي، ځکه چې دې کار له د دنیا د نورو ملکونو او د ذاتی مت د نورو ادارو را وړاندې کېدل لازم ده. د واضح حقه چې په ګرد د دنیا کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمند خلکو ته په شریکه رسول د سیمه ایزې محکمتیا د یقیني کولو لپاره ډیره ضروری ده. نائب خارجه وزیر سولیوان د خپل تقریر په اخر کې وایي چې زموږ د مسلسل کوششونو باوجود ډیر اړیګړي جنگونه او قدرتی آفتونه نه ودرېږي. دا هر سبه عقوبت یو سفارتي اواره غواړي، خو تر څو چې دا قسمه اواره نوی را مخ کې شوي نو د انساني خواخوږی د امداد د پاره د هر چا سترګي اوم امریکای ته دي، ځکه چې امریکا د خلکو د کړمو سمولو او د خلکو د سرونو بچکولو وستوان لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.